کې د ونې فرنګي خبرونه همایون هیواد راوړوي.
د پښتو ژبې نومیالي لیکوال محقق او مورخ محمد ولی زلمی د سلواغې په 14 نیټه له دې فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد زلمی د خپل 80 کلن عمر په موده کې د افغانستان د تاریخ، جغرافي او فرهنګ په اړه شاوخوا 40 کتابونه لیکلي وو. د مرحوم زلمی ځینې آثار څو ځله چاپ شوي دي، خو تېره اونۍ یې قلم له لاسه پرېوت. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد زلمی د ژوند او آثارو په اړه مرکه هم اورېدلی شئ. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې څو مطبعې د غیر قانوني فعالیتونو په دلیل تړل شوې دي. د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ویلي، د دې اقدام په لړ کې به ټولې هغه مطبعې وتړل شي چې قانوني جوازونه نه لري. په تېرو کلونو کې په افغانستان کې ځینې مطبعې جوړې شوې، خو لا هم ډېری لیکوال خپل آثار له هېواده بهر چاپوي. دوی استدلال کوي چې کورنۍ مطبعې په مناسب نرخ او ښه کیفیت آثار نه شي چاپولی. د نومیالي مورخ فیض محمد کاتب هزاره علمي سیمینار په کابل کې ترسره شو. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر په حواله، له دې یو ورځني سیمینار څخه چې نیمه ورځ پارک او پاتې ورځ کاري په انټر کانټینټل هوټل کې دوام وموند، مقصد دا و چې ځوان نسل د هیواد د معاصر تاریخ د غوره لیکوال له آثارو سره آشنا شي. کاتب هزاره شپږ اتیا کاله له مخه وفات شوی و. مرحوم په پښتو، دري، انګلیسي او اردو ژبو پوهېده او د تاریخ په برخه کې ګڼ آثار لیکلي وو چې ځینې چاپ او ځینې لا هم ناچاپ دي. مشهور آثار دو جلد سراج التواریخ، فیض از خیوزات، تذکرۃ الانقلاب او تاریخ امانیه دی چې د امان الله خان د پادشاهی په وخت لیکل شوی دی. یاد دی چې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له هدایت سره سم به د ارواښاد فیض محمد کاتب هزاره د مقبرې د جوړولو چارې هم پیل شي.
پراتلو در سره ډیر خوښي راوړه، په خوشحال باندې دی قدر دی نوروزه. په بلخ کې اته کمیټې بوخت دي د را روان نوروز میلې ته تیاری کوي. په بلخ کې هر کال دا میله د کال په لومړۍ ورځ درېږي او تر 40 ورځو پورې دوام کوي. نورال له بلخ زموږ همکار مجیب الرحمن ابیب زایرا کوي.
کابل خلات چمنتی چارواکی وای چې د 1999 کال د نوروز جشن د لمانځنې لپاره یې سر له اوس هم نتی تدبیر په مزار شریف کې پیل کړی دی. د بلخ ولایت د امنیت عامر عبدالرزاق قادری ازی رادیو ته په خبرو کې ویل چې د نظامی تطبیقاتو ترڅنګ په مزار شریف کې هر ورځ په سلګونه امنیتي ځواکونه معذف دي تر څو کلک امنیتي تدابیر ونیسي. په بلخ کې امنیتي مسؤلان وایي چې د مزار شریف ښار ته په دخولي کمربندونو کې د وسایطو او اشخاصو تلاشي شدیده شوې او په ولسوالیو کې هم ملي پولیس او د ملي امنیت ځواکونو ته دنده ورکړل شوې تر څو د هر ډول تخریبي عمل ترسره کېدو ته اجازه ورنکړي او مخنیوی وکړي. د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری په بلخ کې د نوروز لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه وایي. د نوروز لپاره تدابیر نیول شوي دي چې خپلې ګزمې مو زیاتې کړي، تلاشيګانې مو شروع کړي او همداسې چک پوینټونه په ښار کې تاسو وینئ چې هر ورځ ترسره کیږي. دا ټول چې تاسو وینئ د نوروز جشن لپاره چمتووالی دی. په عین وخت کې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې د نوروز د ښه تجلیل لپاره د بلخ ولایت مقام د نوروز جشن د ترسره کېدو یو کمیسیون جوړ کړی چې پکې اته کمیټې په مختلفو برخو کې د نوروز د ښه لمانځنو لپاره چمتووالی نیسي. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو آمر حتی محمد ساهو یې پاړه وایي.
ټولو کمیټو کار شروع کړی دی او په هره اونۍ کې د غونډې ناستې لري تر څو دغه نوروز په ښه شاندار مراسمو سره ولمانځي. او د اطلاعات فرهنګ ریاست دلته صرف دې مقصد دا دی چې د فرهنګي اړخ یې مثلا که جشنونه وي، میلې وي، مشاعرې وي یا مثلا کنسرتونه وي، د دې هماهنګۍ دپاره او د دې د انعکاس دپاره د رسنیو مسؤلیت په غاړه باندې لري.
هر کال د نوروز جشن په رانږدې کېدلو سره دوه میاشتې دمخه په بلخ ولایت کې د کولیسوخ ملي لپاره د دولتي او ملکي کسانو لخوا چمتووالی نیول کیږي. امنیتي تدابیر په دې ولایت کې دوه میاشتې دمخه زیاتېږي او ښار ته د دخولي کمربندونو لخوا هیڅ ډول مقام ته اجازه نه ورکول کیږي چې سلا راولېږدوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په کندوز کې د کلالي صنعت مخ په ځوړ دی. کلالان وایي دولت د لرغوني او عنعنوي صنعت ته پاملرنه نه کوي. همداراز ارزان بیه حلبي او پلاستیکي لوښو هم د دوی بازار خراب کړی دی. په کندوز کې زموږ همکار اجمل آریان له څو تنو کلالانو سره مرکې کړې دي. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د کلالۍ صنعت په افغانستان کې یو له لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کیږي چې پخوا کلالۍ یو له مهمو صنایعو څخه ګڼل کېده. دا مهال له کلالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کیږي، اما په کورونو کې د ګلانو ساتنې همدارنګه یو ډول ځانګړي منګي دي چې د مسو جوړولو، شړمبو او د یخو اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. کلالي په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللې ماشیني زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کلال ویل کېږي. اسدالله چې په کندز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې هغه ته دغه کسب له خپل پلار څخه په میراث پاتې او دی په خپله 40 کاله کېږي چې په دغه کسب مصرف دی.
تقریبا 40 سال میشه کسب کلالۍ را پیش میبریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است. تقریبا
کابو څلوېښت کاله کېږي چې موږ د کلالۍ کسب کې مصروف یو. خو لس کاله مخکې زموږ کار ډېر ښه و. هره ورځ مو له 40 زیات تنورونه خرڅول چې یو تنور هغه وخت له 1000 افغانیو نیول تر 800 افغانیو پورې قیمت درلود. موږ منګي، تنورونه، بلولونه، ګلدانۍ، همدارنګه نور زینتي توکي جوړوو. خو په دې وروستیو کلونو کې زموږ کار مخ په ورکېدو دی. نوموړی زیاتوي، کله چې خاورین لوښی له تازه خټو جوړ شي بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لیږدول کیږي چې ځانګړې درجه د حرارت لري. وروسته هغه لوښی رنګوي، همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کیږي چې وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کیږي.
دا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود. منام کلالی هم هست، اما فعلا که ببینین یک دکان
وست چه ورته دی رنگ فروشی راسته وی او دی کلالی پنوم هم یادیگی. پخوا پا دی راسته که دی کلالی دکانو نو، اما وست حال تا دی کلالی یو دکان هم نشته. پخوا کمی گلدانه چه مک جوده ولی پا هیواد که دینه نه، هم دارنگ پا بحرانوی هیوادونو لکه فرانسی او آلمان که هم زنگری منوال درلودل. خوست هاگه نو جوده و موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغونی صنعت ته باید توجه وکړي. د اسدالله په خبره چې د دوی صنعت د چارواکو د نه پاملرنې، همدارنګه د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو هم د دوی دغه لرغونی صنعت د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې د کندز د فرهنګیانو د ټولنې یو تن غړی رفیع الله هدایت د کلالۍ صنعت د افغانستان اصیل صنعت بولي او زیاتوي چې پخوا د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه کلالۍ لوښو جوړوله چې د کلالانو په لاس جوړ شوي وو.
کلالی صنعت افغانستان د فرهنګ سره نغښتی ده او له ډېر پخوا زمانونو راهیسې د افغانستان خلک دې اصیل صنعت سره لاسرسی لري او دی کاروي. له بده مرغه په دې وروستیو کلونو کې دې صنعت ته دومره پاملرنه نه کیږي او د له منځه تلو په حال کې ده. او دلیل همدا دی چې خارجي واردات یا خارجي لوښي یا صنایع خلک کاروي او دولت هم دومره پاملرنه دې صنعت ته نه ده کړې. په دې وروستیو کې څرنګه چې لیدل کیږي دا صنعت د ورځ په تېرېدو سره د له منځه تلو په حال کې ده.
ښاغلی هدایت پر اړوندو دولتي ارګانونو باندې غږ کوي څو دغه لرغوني صنعت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. په همدې حال کې ګل آغا چې د کلالۍ دکان ته د تنور رانیولو په هدف راغلی، هغه وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوې وي ډېر ښه خوند او کیفیت لري.
دلته تنور پسې ډېر تنور په کار ده، مختوي سو ډېر ښه تنورونه دي او ښه ډوډۍ ښهغه ورګې ښه پخې مخته ښه پاغه کېږي. تناره ډوډۍ ډېره خوند لري.
د یادولو وړ ده چې کلالۍ زموږ په هیواد کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی اند آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. همدارنګه دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندنو پر مهال پیدا شوي دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د پښتو ژبې نومیالي لیکوال، محقق او مورخ محمد ولی زلمی د سلواغې په 14 نیټه د فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد زلمی د خپل 80 کلن عمر په موده کې د افغانستان د تاریخ، جغرافیې او فرهنګ په اړه شاوخوا 40 کتابونه لیکلي وو. د کابل طلوعی افغان، کندهار مجلې او هلمند جریدې مدیریتونه یې کړي وو. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی د مرحوم زلمی د ژوند او آثارو په اړه د کندهار پانتون له علمي مرستیال ښاغلي شرشاه رشاد سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې محمد ولی زلمی څوک
وو. ارواښاد محمد ولی زلمی چې د کندهار د نورزو په کوڅه کې دیارلس سوه اته نه شاوخوا کې زوړ کړی دی. دلیل یې سوی ده کندهار د احمدشاه بابا له لیسې څخه فارغ او بیا وروسته په کابل کې د حقوقو د پوهنځي د لیسانس ډیګري اخیستی او د افغانستان د شو لیکوالانو او څېړونکو په قطار کې ولاړ شخصیت و.
د زلمی صاحب مجموع کې څومره آثار راپاته دي؟
تر هغه ځایه چې ما ته د دوی د آثارو په اړه معلومات شته شاوخوا دیرش څو دیرش آثار چاپي چې ما خپله لیدلي دي او یا زه معلومات لرم. او د دې په څنګ کې د ده د مقالو او نورو لیکنو تعداد هم نهایت زیات دی، ځکه چې د ده د لیکنې ابتدا له محصلی سره راپیل شوې ده او په کابل مجله، کندهار مجله، طلوع افغان، هلمند جریده کې او د افغانستان په نورو موقعو خبرونو کې هم د ده مقالې خپرې شوې دي.
په دغه اثار کې څومره چاپ او څومره ناچاپ دي؟
متاسفانه چې د ناچاپو اثارو په اړه زما سره ډېر معلومات نشته، خو زه متيقن یم چې د دوی ډېر اثار به د دوی ځینې یادښتونه او لیکنې به اوس هم ناچاپه د دوی له درنې کورنۍ سره پاتې، خو چاپي اثار یې زه فکر کوم چې تر دیرشو زیات دي. د دوی هغه ډیر مفتکر خصوصیت چې همیشه د موضوعاتو په انتخاب کې درلودې او هغه هڅاند قلم چې دوی درلودې د څېړنې په برخه کې خورا ډیر آثار یې تخلیق کړي دي او د څېړنې په برخه کې هم ډیر داسې آثار درلودل چې هم د افغانستان د مطبوعاتو په اړه او هم د افغانستان د تاریخي مبارزاتو په اړه د ده آثار واقعا ډیر لوستونکي زموږ په ټولنه کې درلودل.
ویل کېږي چې د محمد ولی زلمی ډیر آثار بیا ځلي او یو سره بیخي دیارلس ځله چاپ شوی، دا کوم آثار دی او دغه دیارلس ځله چې چاپ شوی دا کوم آثار دی؟
البته د ده د آثارو په لړ کې چې تر کوم ځای زما سره معلومات شته، د ده خصوصا هغه تاریخي جغرافیایي آثار په ځوانانو کې او په افغانستان کې ډیر لیوال کسان درلودل او لوستونکي درلودل. ما ته چې تر کوم ځای معلومات شته او د اورېدو له مخې کندهار مشاهیر آثار د ده تر دولتي چاپ وروسته د کتاب پلورونکو او د نورو لیوالو کسانو لخوا څخه تر لسو زیات ځله سره چاته ځینې وخت سره د دولسم او د دیلسم د هم ذکر کیږي چې چاپ سوی دي. د خپل شي چې د ده له آثارو سره د ده له قلم څېړنې سره لوستونکي ځوانان نهایت زیات و، خصوصا بیا په دغه موضوع کې چې د خپلو مشاهیرو او نومیالیو له پېژندنې سره یو خاصه لیوالتیا موجوده وه، نو دا اثر څو ځله او ډېر ځله چاپ شوی دی او بیا به هم د زموږ په هغه ادبي مرکزونو کې لکه کندهار او کابل او کوټه او پېښور په دې شاوخوا کې هغه به په خورا لږ وخت کې هغه وایستل سو او بیا به د تجدید لپاره چاپ ته لیږل کېدی.
استاد، تاسو یادونه وکړه چې زلمی صاحب په مطبوعاتو کې برخه خسته، البته په دې برخه کې کار کړی وو، مشخصا د هیواد په کوم سیمو کې او په کوم رسنیو کې کار کړی؟
د تحصیل تر فراغت وروسته په د کابل په مجله کې د مسؤلیت او بیا وروسته د طلوع افغان د مسؤول مدیر په حیث وکندهار ته راغلی دی او بیا د طلوع افغان د مشرتوب په څنګ دلته په ندیر سنه کې د کندهار مجلې د تاسیس چاري د نوښت سره